غوړی او لوبه به اخلاص نشي د بل مرغې چې په هوا کې د مخلاص نشي د ډنګ
زګل بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له آزادې رادیو څخه واورئ
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د لوبې وروستی حال دا دی چې جنوبی افریقا په اوو اوورونو کې 8 منډې کړې تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی او د منډو اوسط یې تقریبا 10 دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1404 نیویم کال کې د افغانستان واردات په بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله له 9 میلیارد ډالر څخه 15 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي 404 نیویم کال د افغانستان د سوداګر لپاره هیڅ شکل نه وو او په ورته وخت کې حکومت هم د اداري فساد، امنیت او افغان سوداګرو ته د سهولتونو د برابرولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړې. ښاغلی الکوزی وایي له همدې کبله په کم سارې توګه په افغانستان کې شاوخوا 10% پانګونه په 404 کال کې کمه شوې ده.
په مجموع کې دا کال زموږ لپاره د ننګونو کال او امنیت وقتی د شاید تجارت او سرمایدار خنو او فرار د سرمایه موجودو تقریبا 6% پورې سرمایه گذاری را شوې ده. نو په مجموع کې د وضعیت د کاروبار هم څنګه ده؟ د خلک چې زی د افغانستان او خارج ملکونو ته زی تقریبا 2 لک نفر تر اوسه وتلي ده. هر یو ځان سره 10,000 ډالر وړي ده. هم فرار د سرمایه ده چې په میلیاردونو ډالر د افغانستان نه وځي.
نومړي لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ل تیر دوه کلونو تر دې دمه لا افغانستان پنګونه د تیشت په حال کې ده او کوادت همداسې دوام وکړي ل هیواد به د پنګو د وستلو لړۍ چټک شي. د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې بنسټیز اصلاحات راوستلی دي. دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د 1404 نیم کال د پروګرامونو د تشریح په غونډه کې ویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې په نوي ټکنالوژي سنبال وسایل لګولي چې د عواید په ډیرېدو او د فساد په لمنځوړلو کې به ګټه ورتمام شي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره مخکې تر دې یو شمېر کسانو په دغه وزارت کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کاوه. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې د کرنې د پرمختګ لپاره ګټور پروګرامونه عملي کړي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د 1404 نیویم کال د پروګرامونو د تشریح کولو په مراسمو کې ویل چې د کرنې د پراختیا په اړه تیر اونۍ د 8 کانالونو بیا رغونه او پاکول پیل کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کانالونه به په پروان، لوګر او کابل ولایتونو کې پاک او بیا ورغول شي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سببون کاکړ څخه واوریدل. 1904 نویم مریض کال افغان لوبغاړو په بیلابیل ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه ګټلې دي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لارې نه دي لټول سوي. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي اسیا لوبو څخه 15 میډالونه وګټل. دغه راز یې په آسیایي او نړیوالو لوبو کې ډېرې لاسته راوړنې ودرلودلې. صفي الله ستانکزي په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
1904 نویم لمریز کال د افغانستان د ورزش پیدارو کې د چارواکو لخوا لانجمن، خو د لوبغاړو لخوا له لاسته راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلي دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1904 نویم لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 10 تر رسیدي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثره لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي بي ساري بلل کیږي. خود ورزشی ادارو د مشرانو ترمنځ لانجی هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په چیرو کې مایوسی لورایخ کار کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا اتلولي هم ګټلې. د همداسې یوې خواشینۍ خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینیو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاده وتلې وې.
بعد از سال 2010 بعد از اینکه ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د ښاغلي بخشي او ملګرو په لاس کې ولوي، دا هغوی تر ډېره خپله ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته. ډیرې سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې، تکړه لوبغاړي یې نه ورته انتخابول. وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي، څو د تکواندو په المپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانۍ لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازي فدراسیونونو، سلیقې چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت در رسولو مخه ډب کړی و. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دی کړی، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره ای که
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځایه چې ما اوریدلې، په یو کال کې شاوخوا 1.6 میلیون ډالر د افغانستان ورزش سره مرسته شوې، خو چیرته دي دا 1.6 میلیون ډالر؟
کجاست 160 میلیون ډالر؟
ښاغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتي په غاړه اخلي چې په تش لاس لوبو ته ورغلي او له رنګینو مډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمېر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپلو کمزوریو یوه لویه برخه یاده کړي او همدا یې یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې بې ځوابه پاتې کړي. اخو د المپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسېدل، خو بیا یې هم په خپلو هڅو سره یو شمېر لاسته راوړنې وکړې. د المپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر چې یوازې څو میاشتې مخکې وټاکل شو، ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو له سیالیو نه لاسته راوړنې وکړي.
با رفت آمدهای بیشتر، تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم.
له ما نه د ډېرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې له یو نوي او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم. خوشاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخ ته ځو. اوس لوبغاړي او د المپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي. د دې خبرې ثبوت مو دا دی چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي آسیا په المپیکي لوبو کې برخه واخیسته او ښې لاسته راوړنې مو هم ترې وکړې.
مډالهای خوبی را به دست بیاریم.
ښاغلی اخبار همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري، خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي. د المپیک او بدني روزنې د ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسته راوړنې وشوې، خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې افغان ټیم ښې لاسته راوړنې وکړي، خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي.
د قسمت ورزش مشکلات خاصه درم،
خاصې ستونزې لرو. زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو. بل خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په حیث هیڅ کوم معاش او یا حق الزمان نه لرو چې ووایو موږ دا د پیسې ترلاسه کوو.
د فوټبال د ملي ټیم دا لوبغاړی وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړې هڅې وشي او پرې نږدي چې له دې وروسته له دې عمله له رواني پلوه تر فشار لاندې واوسي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې له ناوړه اقتصاد ځورېږي چې په تش لاس د جنوبي آسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبیږي. کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي، بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تکړه ټیمونو څخه پرله پسې بریاوې، د انکشافي بودیجې زیاتوالی او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاسته راوړنې دي.
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال و، یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي. هغه کمر د بسازی پاک و گوری د میدانونو اکیډمی پاک لا او داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک لا په 2015 کال کې د نومړي ځل د پاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه سی یو سیریز په لار واچوي د زیمبابوی هیواد سره چې هغه کې تقریبا مر 12 انټرنیشنل مسابقې کړې دي.
خو د کرکټ بورډ د دغه خبرو په جواب کې څو واره یو شمیر مدني فعالانو خبرګون وښود او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینی وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي. که څه هم په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د دوه مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلال ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجو له ستونزو سره مخ وي، خو وبکتل شي چې په 1995 لمریز کال کې دا ادارې له نویو مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د 1995 کال لپاره له هره پلوه چمتووالی لري. دوی 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکېدو کال وباله. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر پورت کې.
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی، خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالی خبره کوي. د شنبه په ورځ د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسته راوړنې او د 95 کال برنامې په خبري ناسته کې تشریح کړې. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وویل افغان حکومت وکړای شول چې په 95 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي او حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مخته ځي.
میکانیزمیک ما ایجاد کردیم در تفاهم
دی وی د بین المللی همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم مونږ جوړ کړی، لارې مشخصه کړي، دولتي وروسته به کورکورانه هڅینه کیږي. لدی وروسته د یو خاص تدبیر او میکانیزم لمخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې په کې انعکاس شوې دي، د سولې پر لور حرکت کوو.
ما روان هستیم به طرف پروسه صلح افغانستان.
وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون ځینو لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه ښوولې وه چې د 1995 کال په سرلی به په افغانستان کې جګړې زور واخلي او آن د دې احتمال هم نه رد کړی چې د ملي یووالي حکومت به له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 95 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی او وسلوال مخالفین به سخت وځپي. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 1995 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې او په 1995 کال کې د نابودۍ هوډ لري.
قوای مسلح افغانستان به شمول وزارت داخله او امنیت
د وی د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1995 کال کې د پسرلی لپاره ډېرې ښې برنامې لري. خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونه شي، خو که دښمن سولې ته آماده نه وي زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي.
په هر شکل کې میشن دښمنه نابود کړن و نه منم کې ولایت مو شماره یا مردم مو شماره نه منم.
د 1995 کال د لاسراوړونو او ننګونو په اړه د حکومتي ویندویانو خبرې تر ډېره یو ډول وي، خو په 95 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل دغه حکومتي ویندویانو لوی ژمنې وي.
تازه خبر ده چې د جنوبی افریقا دویم لوبغاړی رناوت سو، اول لوبغاړی هاشم املا د شاپور زادران لخوا سوځول شوی دی. په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن تر سره سو. تفصیل د شاه محمود شینواری پر رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبه پورې د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزی پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې روزنه ته د پاملرنې لپاره ګټور دي.
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شک چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پراټولونه کې د څېړنیزو رسالو، مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره خم مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د سنځو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځ سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشر استاد لال پچازمن وایي د دې جشن نه موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پروتو سنځو مخنیوي دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مو ترې داده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. له خمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعاتو کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا لمسیم او ریراد میرویس خانیم
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا په لس اورونو کې درې نوي منډې وکړې، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د کال غوره شخصیت په یو رپورټ پسې درته معرفي کوو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 1490 مریز کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې ډېر کموالی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجیې صاپی په راپور کې.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1490 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,03,000 هکټار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و. حال دا چې په 1993 کال کې 2,40,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3,000 قاچاقلونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ بهرني اتباع موږ نیولي چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,300 کسان نیولي دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی ښیي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د څو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1490 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
1,301 قضیې ده سره ولایتونو دلته رسیدلی ده چې مجموعا 800 یا کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمن 15 شزینه دي د خارجي اتباع هم داسې ملکی خدماتو کارکونکي شامل ده. دغه درې کسان بارني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورستر بلې زیاتیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې لمخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر سباندې 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدله موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي بهوي کم تعداد هغه ډېر مشهوره سي هغه نړیوال هم پېژني او افغانستان حکومت هم د هغوی په برخه کې هغوی لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجوده دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخاونسي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد د پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښ تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښ تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونه اخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ. د ازادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی
د ازادۍ رادیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت دا سڅوک دی چې 150 هلکانو او نجونو ته په دوو روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنی امکانات برابر کړی دي. د دغه روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شوه چې بنسټ ایښودونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یوه کور کې د 10 کډوالو ماشومانو له راټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکاله مخکې له پاکستانه کابل ته ستنه سوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 150 ماشومان په دوو روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه په ایران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي راډیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت اندیشه فرید ده. میرمن اندیشه فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبور کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیم ګټې ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم. دغه راز په اویایمو کلونو کې د افغانستان د کورنیو جنګونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1402 لمریز کال کې چې له ایرانه افغانستان ته ستنه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنګونه وه، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه، خو دا ور پاکستان ته په کډې کولو مجبور سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو د ایران پولیسو څوارلس کلن ورور راته ووژه. پلار او خور مې ټپیان سول. دا یوه غموونکې پیښه وه.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلې او په زرګونو ماشومان سته چې لاس نیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړي. د دې تر څنګ یې د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر یولسو ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب سوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې دوو ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالی مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالی مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب شوې ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سشکل مو اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنګونو کې مړه سوي هم د تحصیل زمینه برابره کړې او هم د یو کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فرا کې زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی لس کلن او لور یې دوه کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې ډیره ټول ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.
تمام طفلای کې د پرورشګاه بود
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هرو دوو اونیو کې ځي له خپل کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډېری ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کېږي. اندیشه فرید درېمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
از تمام مسائل شخصی خود تیر شده
د دې ډلې غړي لغپل ټولو شخصي مسایلو تیر سوی دي. د ټولو هیله دغه ماشومانو ته کار کول دي. دوی په دو طالبانه ډول کار کوي. دا کار زموږ پر روحي هم اغیز کوي. هیله را بخشي او زما کاری ډلې هڅوي چې نور کار هم وکړي.
ازادي راډیو ل دیر لسو شپږ اتیایم مریض کال راهیسی د نیو کال په اول ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسي د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د دیارلس سوه شپږ اتیایم مریض کال شخصیت ګل آغا شیرزی، د دیارلس سوه و اتیایم مریض کال شخصیت انار کلی هنریار، د دیارلس سوه اته اتیایم کال شخصیت رمضان بشردوست، د دیارلس سوه نه اتیایم کال شخصیت فرهاد دریا، د دیارلس سوه نوي کال شخصیت هندیه افغانستان، د دیارلس سوه یو نویم کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د دیارلس سوه دوه نوي کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د دیارلس سوه درې نوي کال شخصیت جواز خان او د دیارلس سوه څلور نویم مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچی. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.